سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلای کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د ماین پاکي اداره یو ان ماین سوای په افغانستان کې ماشومان د ناچاو د مهماتو په چاودنو کې تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي د غیدارې پرون په خپل شبکې افغاني ټوئیټر لیکلي ماشومان په دغه چاودنو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلو زیات شمیر جوړوي د ملګرو ملتونو د ماین پاکي اداره وایي ل خپل شریکانو سره یو ځای د ناچاو د مهماتو د خطرونو په اړه د پوهاوی هڅو ته دوام ورکوي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په قرب میاشت کې ویلی و چې د افغانستان دوا پر دریمه برخه ولسوالیو کې ماینونه او ناچاو دي مهمات شته اوچا زیاته کړې وه افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې ماینونه او ناچاو دي مهمات ختم شوي نه دي په همدې حال کې په افغانستان کې د ام ډي سي د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب حکیمی ویلي په افغانستان کې هر میاشت یو سل شل کسان د ماینونو او ناچاو د مهماتو قرباني کیږي چې 500 سلنه ماشومان دي د طالبانو د پهنې وزارت پرون ویلي د هر عمر نجونی په دینی مدرسو کې د زده کړې اجازه لري تر ډیره په دغو مدرسو کې هلکان درس وایي ایشوټډ پریس خبری اژانس پرون پنځشنبه راپور کړی دی چې د طالبانو د پهنې وزارت ویاند منصور احمد ورته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د دولت تر ولکې لاندې مدرسو کې د نجونو پر کوم عمر محدودیت نشته د په وینا یوازینی شرط دا چې نجونی د هغوی عمر ته په پام سره په ټولګیو کې کینول شي تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزای اوتمبای و د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل ملګرو ملتونو داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې نجونې کولای شي په دیني ښوونځیو کې چې په مدرسو مشهور دي تعلیم وکړي اوتمبای ویلي دا معلومه نه ده چې په دغو مدرسو کې معیاري تعلیمي نصاب تدریسي کې کنه او دا هم څرګنده نه ده چې څومره نجونې دغو مدرسو ته ځي څه باندې تصور کیږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي او پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او تر یو کال زیات وخت کیږي چې په پانتونونو کې د نجونو او ښځو تحصیل هم منع کړی دی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن جمعه ایران ته لاړ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن پر خپلې ټولنې شبکې ایکس په ټوئیټر لیکلي ښاغلی متقی د یو هیئت په مشرۍ د فلسطین په باب په یو مشورتي سیاسي کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته سفر کړی دی دغه په وینا دغه سفر د ایران د بهرنیو چارو وزیر په رسمي بلنه شوی دی د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو ایران له هغو ګوته کشمیر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو ډیپلوماټانې منلې دي په نیمروز کې د طالبانو محلي چارواکي د ایران د زاهدان لیو توقیف ځای څخه افغانستان ته د 200 نور افغان بندیانو د لیکت خبر ورکوي د نیمروز لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست پرون په ویلامیه کې د نیمروز د بهرنی ارتباطاتو د رئیس مولوی یار محمد حقیار په وینا ویل دي چې دغه 200 افغان بندیان د قانوني اسنادونو لرل کبله په ایران کې نیول شوی وو چې په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل شو حقیار ویل چې تیرونه هم یو سلو درې نوي بندیان تر خوشی کې دوروسته نیمروز دستانه شوې دي ول شي ودی چې په تیر څو میاشتو کې په نهو پړاوونو کې څلور سوا اتیا بندیان له ایران نیمروز دستانه کړې شوې دي او د چک جمهوریت په پلازمینه پراکی د یو څلورویشت کلن محصل د ډزو په نتیجه کې د څوارلسو کسانو د وژل کېدو له کبله سباشنبې ملي ویر اعلان شوی دی د پنجشنبې ناوخته د پراګ په مرکزي برخه کې په چارلس پانتون کې د ډزو په نتیجه کې 15 نور کسان ټپیان شوي وو چې د لسو وضعیت ناوړه بلل شوی دی د دې پیښې له کبله ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه ښودلی دي د چک ولسمشر پیټر پاول ویلي د هغې پیښې له کبله یې ټکان خوړلی او د پیښې د قربانانو له خپلوانو سره خواخوږي ښودلې ده د جرمني فرانسې سلواک اروپایي ټولنې او اسرائیل مشرانو هم خواخوږي ښودلې ده سپینې ماڼۍ وایي چې چمتو ده د اړتیا په صورت کې د چک جمهوریت لاسنیوی وکړي د سپینې ماڼۍ ویانت کرین ژایر پیټر ویلي د فدرال ادارې چارواکي چې د چک جمهوریت له چارواکو سره د دې پیښې په اړه څېړنې کوي په تماس کې دي او د امریکا متحده ایالاتونو د اړتیا په صورت کې مرسته کوي بل لور ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپل شبکې په خاني ټوئیټر لیکلي چې د پیخي د قربانيانو له خپلوانو سره خپل صمیمانه خواخوږي خي زلنسکي ټپیانو ته د عاجل شفا هیله کړې ده خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي وړاندې به را سره واورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې د زیږون پر مهال د میندو مړینه پکې لوړه ده. دا شی ولې په افغانستان کې هر وخت د زیږون پر مهال باندې د میندو د مړینې شمیر لوړ وي؟ وړاندې به یې په لتونو راپور درته ولرو. غزنی ته به هم ورشو چې پکې معلول ښځې د کارونو له نشتوالي شکایت کوي. بیا بل پلو د افغانستان په جنوب هلمند کی وشمیر وسیدون کی وای چې د ژمی سړې هوا د سختو ستونزو سره مخ کړی دی.
لکن وس د خلک داسې سیوی دي چې خپل کور نس شلولې، خپل سرپناه نه لري، په روزانه گزاره ده.
وړاندې په دې اړه هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه پکې لوړه ده. فرانس پریس اژانس په راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان سټیفن دوجارک له قوله ویلي چې په افغانستان کې په هرو دوو ساعتونو کې د زیږون پر مهال یو مور مړه کیږي. په راپور کې د دغو مړینو لوی لامل اړینو روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو نه لاسرسی ښودل شوی دی. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې په هرو دوه ساعتونو کې یو مور د زیږون پر مهال مړ کیږي. فرانسوي خبري ایجنسی په خپل یو راپور کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي د ویان سټیفن دوجارک له قوله لیکلي چې دغه هیواد د زیږون پر مهال د میندو د مړینې لوړه کچه لري. په راپور کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په برخه کې د افغانستان وضعیت خرابیدونکی بلل شوی. په افغانستان کې د ناروی د غیر انتفاعي کمیټې ان ای سی مشر تراجا واټرډال ویلی چې د دې هیواد په لرو پرتو سیمو کې په هرو سلو زرو زیږونونو کې د 15 میندو د مړینې شاهدان دي. د فرانسې خبري ایجنس د خغلی ډال له قوله ویلي د افغانستان په یو شمیر سیمو کې نارینه خپلې مېرمنې د زیږون پر مهال روغتونونو ته په شاوړي چې ځینې وختونه دغه مېرمنې د لارې په اوږدو کې څا ورکوي. د دغه مړینو لوی لامل اړینو روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو نه لاسرسی ښودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د سپتمبر په 16 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې د مور او ماشوم د مړینې تر ټولو لوړه شمیره لري. دغه ادارې ویلي وو چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او روغتیایي امکاناتو کمښت روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړی. اوچا دغه شان ویلي وو چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د دغه هیواد روغتیایي سیستم تقریبا له منځه تللی. فرانسې خبري ایجنسی هم په افغانستان کې د بی پولو ډاکټرانو د روغتون ایم ایس ایف د مسؤلینو له قوله لیکلي چې په دې هیواد کې له پخوا راهیسې د میندوارۍ پر مهال او له زیږون وروسته د یوې مېرمنې لپاره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت و، خو اوس له پخوا لا ډېر پیچلی شوی دی. یو شمیر افغان مېرمنې هم وایي چې د تیر په پرتله په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود شوی چې لامل یې د میندو د مړینې کچه لوړه شوې. د دایکندي ولایت یو اوسیدونکي زرمینه چې څه مو د وړاندې مور او ورور د زیږون پر مهال مړ شوی ازادي راډیو ته وویل
د جریان ولادت کدان هم
خود مور می او ماشوم یې د زیږون پر مهال مړ شول. په افغانستان کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. اوس مهال چې فقر زیات شوی، ډېرې میرمنې سوې تغذیه او د زیږون پر مهال مړې کیږي.
په همدې حال کې د نسایي او ولادي متخصصینو د ټولنې مشره نجم السما شفاجو وایي د زیږون پر مهال د میندو ماشومانو د مړینې لوړه کچه د اندېښنې وړ ده. دا وایي فقر په زیږون کې د وقفې نه مراتول، د روغتیایي خدمتونو امکاناتو او د نسایي ولادي متخصصینو کمښت مهم لاملونه دي چې د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې زیاتوالی راغلی.
تعداد ډاکټرانو او قابلها
کوم ډاکټرانو او قابلګانو چې د میرمنو د روغتیا لپاره کار کوي ډېری کمې شوې دي. د دې ترڅنګ یو شمېر د ولادي او نسایي برخې متخصصین نو تنتللي او نور هم روان دي، او دا تبه نامل کیږي کوم روغتیایي خدمتونه چې میندو ته وړاندې شي نه وړاندې کیږي، او دا د زیږون پر مهال د میندو په مړینې مستقیم اثر لري. او موږ په دې برخه کې ورستر بلې د میندو د مړینو د کچې د لوړې دوه شاهدان
یو امر مرګ میر مادر روز به روز خات باشیم.
د طالبانو د حکومت د امی روغتیا وزارت وایان شرافت زمان په دیړه زموږ پښتنې جواب نکړي. خو روان کال په سپتمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د امی روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد په کابل کې د خصوصي روغتون د پرانیستې په مراسمو کې دا کړي و چې د مهال په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په شمیر کې کموالی راغلی. نوموړي ویلي و چې په 2022 میلادي کال کې د زیږون پر مهال له 1500 د ډیرو میندو او ماشومانو مړینه ثبت شوې وه، خو په روان 2023 کال کې دا شمیر 250 ته راټیټ شوی. یادونې ده چې د طالبانو د حکومت له لورې د بهرنیو ادارو پر افغان ښځینه کارکوونکو د کار د بندیز له محدودیت وروسته له افغانستان سره د بهرنیو مرستندویو موسسو مرستې کمې شوې چې د افغانستان په روغتیایي سکتور هم اغیز کړی. وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل ایکس شبکه خبرداری ورکړې و چې که لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي په افغانستان کې به سږ کال په میلیونونه کسان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. دغه ادارې ویلي و چې 3.1 میلیونه وګړي به د ژوند ژغورنې له لومړنیو او دغه شان به 2,96,000 امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې او د دې ماشومان د زیږون او له زیږون وروسته له روغتیایي خدماتو بې برخې شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د هلمند یو شمیر اوسیدونکو وایي د ژمي سړې هوا د سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا دوی په خبره د ژمي په دې موسم کې اوس مهال د کورونو د ګرمولو لپاره سن لري او زیات برخه کم سونتو کې چې دوی ژمي تبیل کړي او له هغې سن دي پاتې. دوی وایي واکمن حکومت او نړیوال بنسټونه دي ورسره مرسته وکړي څو دوی او ماشومان یې له دې ژمي روغ ووځي.
د هلمند یو شمیر اوسیدونکي پر واکمن حکومت او نړیوالو موسساتو باندې غږ کوي چې د ژمي له سړې هوا څخه د دوی او ماشومان یې وژغوري. دوی وایي اوس مهال د ژمي په دې سړې هوا کې په کورونو کې بې بخاري ژوند کوي او د ژمي سړې او یخې ورځې لا هم په مخ کې لري. محمد جان د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي دي چې په کور کې بخاري نه درولي او نه هم ډوډۍ لري.
هر کور کې ستونزې شته، هر کور کې مریضان شته، په هر کور کې مشکلات شته، د بوټو د وړو د معنا خوراکي مواد وړو د سرپنا.
تازه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د برخې مشر فرانس ګومینس ویلي دي چې له هرو درې افغانانو یو نه پوهیږي چې د بل څاښت خواړه بله کومه کوي. په تیره بیا سخت ژمی لړزان اقتصاد طبیعي ناورینونه او تازه ورستنوسو لا نورې اندېښنې هم پسې ډېرې کړې دي. میرزا ولی د همدی ولایت هلمند یو بل وسیدونکي دی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله نسی کولای د سون توکي واخلي، ځکه د دې په خبره چې د غلطه د سون توکو بې زیاتې لوړې دي. نوموړي وایي دی اوس مهال تر شنه اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي.
لکن اوس دا خلک داسې سوي دي چې خپل کور نشي شلولی، خپل سرپنا نه لري، په یو ورځانه گزاره ده. دغه واړه واړه بچیان یې غاړې ته ولیدلی دي. یتیمان ستا په دې کلي کې، کونډې ستا، غریب کار خلک ستا، معیوبه خلک ستا، لیکن د حکومت ته خاصه داسې کومک نه دی ورسره سوی. نو
د افغانستان په همدې جنوبي ولایت کې اکثره اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت وي، خو په ژمي کې بیا بیکاره وي او پر کورونو ناست وي. د دې ولایت اوسیدونکي له حکومت او نړیوالو بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
غوښتنه مو دغه ده چې موږ وایو چې د مسلمانانو سره یو څه کومک وسي، یو مدد سره وسي، یو اقتصاد ورته برابر شي، ژوند یو برابر شي.
غوښتنه مو دغه ده د دولت سره چې موږ سره کومک وکړي، چې د طاقت یې واجد له په وسه کېږي، هغه قدر کومک موږ سره وکړي. واجد له جمله کړل استانه یا بل استه گزاره دي، واجد له په روزانه باندې دي، واجد له او په کور کې بیا مریضان هم ولري. واجد له بره به جان جان څنګه یو ساده وچه ډوډۍ لا ولا کپیدا کی.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د یادو خلکو د ستونزو په اړه دغه ولایت طالب مسولینو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه موږ ته د خبرو کولو وخت را نه کړي او زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د ژمي د سړې هوا څخه یوازې هلمندیان نه کړېږي، بلکې د افغانستان په ګڼو نورو سیمو کې هم ورته حالات دي، ځکه دغه هیواد وچکالي زیات ځپلی او خلک یې بې روزګاره دي او د سون توکو د اخیستلو توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د مسولینو د معلوماتو له مخې تر سلو زیات کسان د ژمي د یخ یا واله مل مړه سوي وه، چې ګڼه برخه یې ماشومان او د زیات عمر لرونکي کسان وه.
و موریدل چې په هلمند کې یو شمېر اوسیدونکو شکایت کړی و چې له سخت ژمي سره مخ دي، خو امکانات ورته نه لري. بل پلو په غزنی کې معلولې ښځې بیا د کارونو له نشتوالي شکایت کوي. ورزو له سیمې چوسیات په دې راپور کې اورو.
پنځویشت کلنه فاطمه هره ورځ ماسپښین یوه بجه د غزنی ښار سهیل لور ته د معلولو ماشومانو لیسې ته په یو کرایي موټر کې راځي. دا پنځه کلنه وچ پولیو ناروغۍ ځپلې او د دواړو پښو سیکې ورڅخه اخیستی دی. دا د ښوونیز کال په وروستۍ ورځ ګونګیانو او نابینایانو ته د لاس په اشاره د نمونهیي درس ورکولو په مخه د لکڼو په مرسته د سپینې تدریسي تختې مخ ته ولاړه ده. د دې لیسې د ښوونیز کال په وروستۍ ورځ شاګردان د دې لپاره راټول سوي چې له استاد فاطمې څخه د ژمي په رخصتیو کې د ښې مطالعې د کال وروستی درس ترلاسه کړي. فاطمه له هغه ښځینه استادانو څخه یوه ده چې په دې لیسه کې څلور کاله د حق الزحمې د استاد صفت دنده ترسره کړې. فاطمه له غزنی پوهنتون څخه په حقوقو پوهنځي کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي، خو تر څنګ یې د ګونګیانو له اشاروي ژبې او د نابینایانو له بریل خط سره هم اشنایي لري. دا وایي کله چې له پوهنتون څخه فارغه سوم موخه مې دا وه چې په ټولنه کې د معلولې طبقې خدمت وکړم چې دا د نن یې ثمره وینم.
کله چې زه له پوهنتون څخه فارغه شوم یوازینۍ موخه مې دا وه چې درس ووایم، تحصیل وکړم، چې د معلولینو لپاره البته که هغه نابینایان وي یا ګونګیان او یا هغه کسان چې زما په ډول فزیکي معلولیت لري، نو موخه مې دا وه چې زه معلولینو ته خدمت وکړم.
هدف مې بود که ما خدمت کړم معلولین.
دا زیاتوي هر څوک چې معلولیت لري معلومه خبره ده چې له ستونزو سره به لاس او ګریوان وي. زه چې دې ځای ته رسېدلی یم د خلکو خبرې مې پر سر وړې دي، خو خپل همت مې له لاسه نه دی ورکړی. دا زما د هلو ځلو پایله ده. پوهیږئ چې په اوسنیو شرایطو کې د روغو کسانو لپاره ژوند او کار ستونزمن دی. معلول خو پر ځای پرېږده، خو د هغې مننه چې زما لاسنیوی یې کړی.
په لومړي سر کې له خپلې کورنۍ څخه مننه کوم، ځکه تر کومه ځایه چې زه رسېدلی یم دا د هغوی تشویق او مرسته ده، او په دوهم قدم کې بیا د ملګرو او همزولو مننه کوم چې په اوسنیو شرایطو کې زما لاسنیوی او مرسته وکړه، او ډېره مننه ورڅخه کوم چې ماته یې همت راکړ.
فاطمه په نورو معلولو ښځو هم غږ کوي چې معلولیت محدودیت نه، بلکې دا به ستاسو په همت پورې اړه ولري چې څنګه کولی سئ چې د راتلونکي لپاره لوړې موخې وټاکئ، تعلیم او تحصیل وکړئ. په دې سره به ستاسو ژوند د یو سالم کس په شان له ستونزو لرې وي. ما سختۍ وګاللې، خو ژوند مې جوړ کړ. فاطمه د خپلې لوړې حوصلې او په کار د بوختیا ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې په غزنی کې یو شمېر معلولې مېرمنې وایي د کارونو د نشتوالي له امله اقتصادي، کورنیو، ټولنیزو او هر اړخیزو ستونزو په مخه اخیستې دي. دی د طالبانو له حکومت او مرستندویو ټولنو څخه معلولو ښځو ته د کار د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. خو د غزنی ګڼې نورې مېرمنې بیا وایي په لومړي سر کې د معلولي مېرمنې په ځینو کارونو لاس پورې کړي، خو تر څنګ دې د طالبانو حکومت او مرستندویو ټولنې هم د مرستې لاس ور غوښت کړي. د ښځو فعاله ښاپیرۍ د دولتونو او موسسو دنده ګڼي چې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي.
ښځینه ته په مجموع کې که هغه ښځینه معلولیت ولري یا ونه لري، دا د دولت او د مرستندویو مؤسساتو یا ټولنو وظیفه ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په افغانستان کې د ښځو په ځانګړې توګه د معلولو ښځو د کار په اړه ښکاره نظر نه لري، خو ځینې وخت یې په خپلو څرګندونو کې ویلي کله چې زمینه برابره سي دوی به ټولو ته کار برابر کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د یو څلور ویشت کلن محصل د ډزو په نتیجه کې د دیارلسو کسانو د وژل کېدو له کبله سبا شنبې په دې هېواد کې ملي ویر اعلان شوی دی. چارواکي وایي حمله کوونکي وروسته ځان وژلی چې ورسره د وژل شوو شمېر څوارلسو ته رسېدلی. په پیښه کې پنځه ویشت نور کسان ټپیان شوي چې د لسو وضعیت یې نازک بلل شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پراګ ښار مرکزی برخه د پنځشنبې ناوخته د وژونکو ډزو شاهده و چې د چارلس پانتون یو څلورویشت کلن محصل داوید کوزاک پر خلکو ډزې پیل کړې. د چک جمهوریت امنیتي چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې د حمله کوونکي په ګډون څوارلس کسان وژل سوي او پنځه ویشت نور ټپیان سوي چې د لسو روغتیایي وضعیت خراب شول سوی دی. پولیسو تایید کړی چې حمله کوونکی تر ډزو وروسته ځان وژلی دی. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر ویت رکوشن د رادیو ژورنال په نوم چکی رادیو ته ویلي چې د پیښې د دیارلسو وژلسو کسانو هویت تثبیت شوی دی. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزارت وایي په ټپیانو کې یو د هالند او دوه د متحده عرب اماراتو وګړي شامل دي. د دې خونړۍ پیښې له کبله سبا شنبه په چک جمهوریت کې ملي ویر اعلان شوی دی. د چک ولسمشر پیټر پاول ویلي د هغې پیښې له کبله یې ټکان خوړلی او د پیښې د قربانیانو له خپل خپلوانو سره یې خواخوږي ښوولې ده. د دې پیښې له کبله ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العمل ښوولی دی. د جرمنی، فرانسې، سلواکیا، اروپایي ټولنې او اسرائیل مشرانو هم خواخوږي ښوولې. سپینه ماڼۍ وایي چې چمتو ده د اړتیا په صورت کې د چک جمهوریت لاسنیوی وکړي. د سپینه ماڼۍ ویاندې کرن ژایر پیر ویلي د فدرال ادارې چارواکي چې د چک جمهوریت له مقاماتو سره د دې پیښې په اړه څېړنې کوي په تماس کې دي او د امریکا متحده ایالاتونه د اړتیا په صورت کې مرسته کوي. بل لوري ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په خپله ایکس شبکه یا بخوانی ټویټر کې لیکلي چې د پیښو د قربانیانو له خپلوانو سره خپله صمیمانه خواخوږي ښیي. زیلینسکي ټپیانو ته د عاجل شفاهي له کړې ده. په پراګ کې د آزادې اروپا آزادي راډیو سرپرست جیف ګډمن په ویلامه کې ویلي د آزادې اروپا آزادي راډیو له خپلې ټولنې سره له هغو کسانو سره په پیوستون کې یو ځای کیږي چې د دې ټاکنو ورکوونکي پیښې له کبله اغیزمن شوي دي. تر دې پیښې وروسته پرون چارواکو په ټول چک جمهوریت کې د تحصیلي بنسټونو او نورو نرمو اهدافو د خوندیتوب لپاره اقدامات زیات کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا نورستان یو شمیر اوسیدونکو په ټولنیزو رسنیو کې د سړکونو له خرابوالي او د خلکو ته د ورپی خوستونزو په اړه یو کمپاین پیل کړی او له اوسنیو واکمنو پکې غوښتنه شوې ده چې باید د دوی سړکونه په اساسي ډول باندې ورغول شي او کومې سیمې چې سړکونه نه لري هغې ته باید نوې سړکونه ور تیر شي. دغه ځایي اوسیدونکي ګیله کوي چې اوسنی حکومت هم د پخوانیو په څیر ورسره د مور او میری چلن کوي. دا چې ولې ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر نورستاني ځوانانو او د ګاونډي ولایتونو اوسیدونکو د نورستان کونړ او نورستان لغمان ترمنځ د سرکونو کندوکپر زینو او پرې د موټرو د تګ راتګ ویډیوګانې او عکسونه نشر کړي دي. دغه عکسونو او ویډیوګان سره لیکلي چې موږ د سرکونو اساسي رغول او لیا د ستونزو وتل غواړو. د ختیز نورستان د کامدیش ولسوالۍ وسیدونکو او د یاد ولایت د ځوانانو د همغږي شورا مشر محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته ویل په جمهوریت کې هم د سرکونو رغول غوښتنې کړي او وسنیو حکومتي چارواکو سره هم لبیلابیلو لارو د سرکونو د نشتون ستونزې شریکی کړي خو تر اوسه چا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلي.
نورستان په هیڅ ولسوالۍ کې اساسي سرک نشته دی. مرکزی طرف ته هم لا موږ قیر سرک نه لرو. د دې سربیره د مرکز سره د ولسوالیو سرکونه چې دي هغه وصل نه دي. لا تر اوسه پورې د دې په وړاندې کوم پلان هم نه دی نیولی چې سرکونه جوړ شي. وروستیو کې د ګڼ شمېر مشرانو، ځوانانو، قومي سپینګیرو د کلي اوسیدونکو له حد زیات مایوسي ښکاره کړې ده. خلک له حد زیات خپل سوشل میډیا یا فیسبوکونو نورو له لارې خپل غږ بدرکوي خو لا تر اوسه پورې چا غږ وانه اورېده.
د هغه په وینا چې د سرکونو د نشتوالي له امله ولسوالۍ له مرکز پارون څخه جلا پرتې دي او کوم سرکونه چې جوړ هم دي هغه ټول د موټرو له تګ راتګ وتلي دي.
نو زمنګ دولت چارواکو مرکزی چارواکو ساحل د چي سرقب چې نور ولایتونو کې ورستیو کې تاسیسات روان دي. د دوهم او دریم سرکونو د پاره سروي کیږي. د نورستان کې هغه لمړني کم سرکونه چې دی ویجاړ دي دیو ته هم رسیدګیو کې ترڅو د خلک هم د غستون سراوزي او پورستیو کې دغه د ترافیکي پیخي او د دې پرونات به هم د خلکو او جانی او مالی زیات خبر چی.
نورستانیان په ټولنیزو رسنیو کې دا ګیله هم کوي چې په تیرو حکومتونو کې هم د ستونزو هواری ته چندان پام نه دی شوی او په اوسنی کې هم له پامه غورځول شوی دی. نو باید چې چارواکي له ټولو ختیځو ولایتونو او په ځانګړي ډول نورستان سره لکیتونکي توپیریز چلن څخه ډډه وکړي. کوم خدمات او کارونه چې نور ولایتونو کې کیږي دلته دی هم تر سره شي. که څه هم چې په نورستان کې واکمن چارواکي د خلکو د غوښتنو او د ازادي رادیو پوښتنو ته جواب نه وایي، خو په خای ویلی و چې د سرکونو له خراب حالت او د خلکو لستون زوی خپل مشران خبر کړي او هغوی ورسره ژمنه کړي چې د بودیجی پیدا کولو سره سم به د یاد ولایت د سرکونو پر رغولو کار پیل کړي. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت او غرنی ولایت دی چې د خپل طبي جوړښت لامل په ختیځ، لویدیځ او مرکزی برخو ویشل شوی. درې واړه برخې او ورسره تړلې اوږدې درې د سرکونو د نشټوالي په وجه له یو بل جلا پرتې دي، چې ځایي اوسیدونکي او نور خلک یې له یوې برخې بلې ته د اوږدو او له خطرونو ډکو لارو وهلو څخه وروسته ځانونه رسوي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کندز ولایت سیمیز چارواکی وایي چې دوی په یاد ولایت کې د کوڅو د پسپیو پر وړاندې کمپاین پیل کړی دی ترڅو د ښار د کوڅو او سړکونو څخه دغه سپي راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغې ولایت کې د کوڅو د پسپیو پر وړاندې باندې کمپاین پیلیږي چې له دې وړاندې د کندز ښار اوسیدونکو د کوڅو د پسپیو د زیاتوالي له امله شکایتونه هم کړي وو. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې وړو.
په کندز ښار کې د کوڅه ډبو سپیو پر وړاندې کمپاین پیل شوی دی. د کندز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د ښار د بیلابیلو ناحیو اوسیدونکو د کوڅه ډبو سپیو زیاتوالي په اړه دوی ته پرله پسې شکایتونه کړي وو او په پایله کې نوموړي ریاست د ښاروالۍ په همغږۍ سره د کوڅه ډبو سپیو د له منځه وړلو په هدف کمپاین پیل کړی دی. د کندز د عامې روغتیا ویان احمد نور مرزی ازادۍ راډیو ته وویل
په در هر کوچه او پس کوچه کې سکهای ویلګارد
او د خلکو د شکایتونو پر اساس د کندز ښار په بیلابیلو ناحیو کې د کوڅه ډبو سپو د لمنځوړلو کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې کوڅه ډب او لیونی سپي د زهرو په وسیله وزل کیږي.
د یو شمیر کندزیانو په باور د هوا په سړېدو سره یو شمیر سپي لیونی کیږي او د انسانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او باید ښار د کوڅه ډبو سپیو له موجودیت څخه پاک شي. د یاد ولایت د پنځمې ناحیې یو اوسیدونکي رحیم بیګ ازادۍ راډیو ته وویل
دن ما از نوای سگای دیوانه و سگای ولگرد بسیار دچار مشکل
دلت زموش پسیما که دو ماشومان سپو دارلی و بیا موش جر جر حقی کلینیک تا انتقال کرن او ماشومانو تمو دلی و نسپی واکسین تطبیق کرن او دا تشخیص دا پایلی لمخی داغ دو ماشومان لی و نسپی دارلی و خوش یو چی دا کچرده بو سپو پر وران دی کمپاین پیل سوای دی.
د کندز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکی احمد مختار بیا وایي له کوڅه ډبو سپیو څخه انسانانو ته ډول ډول ناروغۍ را انتقالیږي.
دغه د بلګرپیان نه موږ ډېر پازاب وو دایدوسپیان نه البته بازار خواتم تللو کور خواتم تللو ډېر پازاب وو. زموږ وکیل صاحب د ګذر ته یو پیشنهاد وکړو دا ویډیو موږ سره هغه کړله شریکه کړله چې دغه سپیان دي خیر دی ویسي دوی هم اجرات وکړ اثر د سیاحت عامې هم اجرات وکړ سره د ښاروالۍ نو ډېر خوشحاله شو د نن بیګا کمپاین لپاره چې بلګرپیان لپاره راغلی.
خو ځینې خلک بیا د کوڅه ډبو سپیو وژل او له منځه وړل ناسم کار بولي او زیاتوي چې د هغوی د نسل کمولو لپاره بله لار د کوڅه ډبو سپیو عقیم کول دي. د یاد ولایت یو بل اوسیدونکي نصیر احمد ازادۍ راډیو ته وویل
خود عظیم کشتن سکه هم خودش آزار
و کوڅه ډبو سپو وزن ناسم او غیر انساني کار دی. انسانان باید پر حیواناتو ترحم وکړي. د وژلو پر ځای باید کوڅه ډب سپي ژوندۍ راټول او له عقیم کولو وروسته له ښار څخه لرې په یو مناسب ځای کې وساتل سي او په پایله کې به هم ښار پاک سي او هم به د سپو ژوند وژغورل سي.
په داسې حال کې په کندز کې د کوڅه ډبو سپیو د له منځه وړلو کمپاین پیلیږي چې له دې وړاندې په بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو کې هم ورته کمپاین ترسره شوی و. بلخوا د حیواناتو د حقونو مدافعین ټینګار کوي چې د حیواناتو پر وړاندې باید له ترحم او مهربانۍ څخه کار واخیستل شي او باید کوڅه ډبې سپي ژوندي راټول او له ښار څخه لرې په یو امن ځای کې وساتل شي.
دوی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لر خو تر هغه وړاندې ورزو د دې سات لاندو خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د ماین پاکي اداره وایي په افغانستان کې ماشومان د نشاو د مهماتو په چاودنو کې تر ټولو اغیزمن شوي دي. دغه ادارې پرون په خپل شبکې په خاني ټویټر کې د خبره کړې ده، ویلي دي چې ماشومان په دغه چاودنو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیات شمیر جوړوي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکي اداره وایي له خپلو شریکانو سره یو ځای د نشاو د مهماتو د خطرونو په اړه د پوهاوي هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت پرون ویلي د هر عمر نجونې په دیني مدرسو کې زده کړې اجازه لري. تر ډیره په دغو مدرسو کې هلکان درس وایي. شوټډ پریس خبري اژانس پرون پنځشنبه راپور کړی چې د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد ورته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د دولت تر ورکې لاندې مدرسو کې د نجونو پر عمر کوم محدودیت نشته. د دې په وینا یوازینی شرط دا چې نجونې د هغو عمر ته په پام سره په ټولګي کې کینول شي. خو په دې اړه باندې چې په دغه دیني مدرسو کې به څه تدریسیږي تر اوسه دغه طالب چارواکو څه نه دی ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن جمعه ایران ته تللی دی. د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل نن پر ایک شبکې پخوانی ټویټر کړی ده. هغه ویلي دي چې دا په ایران کې په یو مشورتي سیاسي کانفرنس کې د ایران په رسمي بلنه دغه هیواد ته ورغلی دی. په نیمروز کې د طالبانو بهرنیو چارواکو د ایران د زاهدان له یو توقیف ځای څخه افغانستان ته د 200 نورو افغان بندیانو د لیږد خبر ورکړی دی. د نیمروز ولایت لپاره د طالبانو اطلاعات او فرهنګ ریاست پرون په ویلامی کې د نیمروز د بهرنیو ارتباطاتو رئیس مولوی یار محمد حقیار په وینا لیکل دي چې دغه 200 افغان بندیان د قانوني اسنادو نه لرلو له کبله په ایران کې نیول شوی وو. او د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د یو څلوریشت کلن محصل د ډزو په پایله کې د 14 کسانو د وژل کېدو له کبله سبا شنبه ملي ویر اعلان شوی دی. د پنځشنبه نوښته د پراګ په مرکزی برخه کې په چارلز پانتون کې د ډزو په نتیجه کې 25 نور ټپیان شول چې د لسو وضعیت یې ناوړه بلل شوی.
د آزادی ملمه.
السلام علیکم. آزادی رادیو ته غوړی سی خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د ازادي میلمه پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی میلمه دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپوه دی او لکلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په باسنو کې برخه اخلي. شغل شرف الدین عظیمی ازادي میلمه پروګرام ته شرغلاست. په پیل کې دا راته وایست چې ولې مو دغه رشته انتخاب کړه.
اخو زما پلار هم د ارواپوهنې خون یا روزنه او فلسفه په برخه کې لوړ زده کړې کړې وي او وخت نا وخت به ما د فلسفه تعلیم او تربیه اول خصوص د روانشناسي یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په الماری کې زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د ارواپو په سترګه کتل. اگر چې مکمل ټول په اصطلاح ارواپوه نه و په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنې په اړه نه و. د خونې او روزنې په برخه کې ډیر مصروف او فعال و. خو کله چې د خلکو دی د ولید لورې مې ورته لیده او ما هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار او مقالې او مجلې او چپترونه او یاداشتونه لوستل. دې مورد لسم یو لسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه د رشتې تور کامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشتې ته کامیاب شوم په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې نه دی، 15 کلو مخکې قصار ته کوم. نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما اروپاونه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دانه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نمونه راجستر کول کته پورته وګرځېد ما او بل اخره حالت مې ډېر خراب و ډېر ناامید او ډېر خلکو ډېر سرکوب کړم چې په دې نمرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شې ته ولې انتخاب دې غلط کړی و دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا د حقه ده بل اخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول خو ما هماغه په ویلو کې خوب خو زه هم یو محصل وم هغه متعلم وم بل اخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړی ده واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بل اخره زه ډاکټر سوی وای او دا د هغه ده اما ورسته بیا زه لاړم کله فاکولټی ته او ما راجستر وکړ نوم مې خپل راجستر کړ ثبت نام مې وکړ بیا ورسته په اوله ورځ کې مې بیا د زموږ یو مېرمن استاد وه هغوی یو درس درلود بیا وروسته یو بل استاد راغی په مغې اوله ورځ بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و په هغه علاقمند و دې رشتې ته ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې خو د ځوانۍ وخت یا د مطالمې پړاو یو ډول روحیه راکړل سو بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم بالاخره ارام ارام درسونه سول او سیمینارونه سول او بالاخره چپترونه راته توضیح سول کتابونه راته توضیح سول او علاقمند سومه او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایمه او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه زه فکر کوم چې 15مه ورځ وه که یوه میاست پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړه چې زه باید دا رشته صحیح وایمه او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد سم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې هم پیاد کې زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده دې ما ته وویلې چې ستا دا پیصله د ده په اصطلاح اټي پوشي دی وایي د یو استاد په حیث ده ته ډېره ښه تشریح کوې ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې شې استاد شې بیا ما له هماغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ اوس اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدمه ما داسې فکر نه کاوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي بالاخره زه فارغ شومه بالاخره استاد شومه په لومړی کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ د یو څېړونکي په حیث بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شومه او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي ناامیده اوسم که امیدواره هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې او له همغه وروسته ما تلاش وکړه هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو ارواپوهان چې په مطبوعاتو کې کار کوي په رسنیو کې په خواله رسنیو کې او کار کوي ښه کار کوي فعاله دي او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی مکمل لس کاله او له هغه راهیسته بیا زیتنو زیتي خپل ارواپوهان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي او اوس چه خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم یو چېرته صرف تداوي کوم تدریس کوم پوهنتون کې او مطالعه کوم ډېر مې اوس په رسنیو کې نه یم ډېر فعال نه یم په افغانستان کې داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم ډېر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم اوس ډېر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته ژور اړخ ته عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا د ارواپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان نه لرم
په ژوند کې هماغه کسانو سره تاسو خامخا مخامخ سوي یاست چې ورځې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه اوس څه ورته وایسته د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله زما خپل صنفیان زما مریضان سوله زما خپل صنفیان ما ته ډاکټر وایي استاد وایي ما ته مې اوس صنفیان استاد وایي استاد پستر غلط وګړي استاد اتور استاد اتور استاد دسی بسی استاد هغه سی زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا تقریبا زما مراجعین سول زما مریضان سول ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې کومکونه مې ورسره وکړل او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم تقریبا هغه خبرې حتی ترېیرې دي له هغوی نه حتی هغه صنفیان زما چې په طبي وویلې هماغه وخت کې فارمیسي وویلې طبي وویلې ژورنالیزم یې وویلې حقوق یې وویلې ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه صنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې ته له موږ نه ډېر ښه سولې. یعنی زما ډاکتران صنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ، ډېر زحمت دې وایسته. حتی دا خبره ماته کوي، خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا ارواپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکتران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي ځان ارواپو تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده. بیا وروسته نور خلک را پیدا شول، اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنې واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې دې رشتې. اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې هم اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک یې اوري، پیژني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې. دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خوارۍ ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادانو راته دي، همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناست وم او زه له درس نه متاثر شوم، همغه استاد په خپل وخت کې له ما نه مشوره وغوښته، د کور په اړه د ما له مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه له ما نه مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرمو مسایلو په اړه له ما نه مشوره وغوښتله. حتی ډیر ځله داسې پیښه شوه چې زما استادان راغلل زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې، وی زړل راته حتی، یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښته، غوښتلې چې زه اوښکې پاکې کړم د دوی.
نازمی صاحب، تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، درته وایس چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کیدله په افغانستان کې د ارواپوهنې اړخ ته، ولې هغه سي توجه نه کیدله څومره چې اړتیا هم و ورته په افغانستان کې؟
والله کرکتیا ربانی وایي ما لاواله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې سي او همداسې راولم، او دا یو بدايه ښه کار دی. زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته، دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه معنا چې به در وپونې مسله، موږ په هغه وخت کې کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه، د عام کېدو، د عامه پوهاوي، د کمپاین، د دود کې دوه د رواج کې دوه. زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده، په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي، کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي، یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي، ژور غواړي کار وکړي. او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو له د عامو فعالیتونو د عامه پوهاوي له بریده کله ګرادي خواته شو، له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې، په سیاستونو کې تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته، د ارواپوهنې مسلک، خپله د دې رشتې پنځۍ د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده، تر اوسه پورې ارزښت نه لري. په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت پر تک سره ارواپوهانو ته جواب ورکړل سه، یعنی دوی هغه وکړل په اصلاح نقش د ډاکټر ته ورکړل سه، یا مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سول. او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې، د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه، متاسفانه تر اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه. یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته ځي، یو څوک په خاله رسنیو کې کار کوي، یو څوک تلویزیون کې خبرونه لري، یو څوک کتاب چاپوي، یو څوک زما غوندې تداوی کوي، یا همدا نورې چارې مو سره مختبه یم. دا یوه انفرادي هڅه ده، په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي، اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاصه اراده نشته.
بله ناظمی صاحب، ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي. په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي. څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري؟
دا ډیر زیانمن کار ده، ډیر ضرر رسونکی کار ده، زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري، او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده، دا په سیمه کې دا مشکل سته، دا اوس دستی په هند کې دا مشکل سته، په ترکیه او په ایران کې سته، په پاکستان کې سته، په انګلستان کې سته، په امریکا کې عملا شتون لري، په لویه کچه کې دا مسله سته، دا اروپا کې دی جای کې سته. یعنی ځینې خلک د لدغه علم نه په استفادې سره راځي، موټیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي، ویناوې کوي، مشورې کوي، لافې وهي، دعاوې کوي، په شلو ورځو کې دا کار کوم، په لس ورځو کې ژور خپګان له منځه وړم، په لس ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کوم، په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم، او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم، او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم. دا اصلا علمي اړخ نه لري، زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي. ژور خپګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نشي تداوي کولی. دا اصلا ادعاوې دي، دوکانداری ده، تجارت ده، بزنس ده. خلکو ته یو څه روحیه ورکوي، یو څه هیجاني کوي، په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکړي، اما د علم په حیث، د مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد، حرفي برخورد، تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو، او برعکس د موږ دغه اندېښنه د موږ یوه بله اندېښنه ده د اروپونې په اړوند، متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې.
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی، دغه کس مسلکی نه دی، دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي؟
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي. ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور، د طب ډاکټر ته لیکي ارواپو، یو ټولنپو ته لیکي ارواپو، یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپو. اغه ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې اغه لري، خپله دا هم خوشاله کیږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل سي، ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده، یعنی بزنس پې کوی سي، خپل لایکونه، کامنټونه، کاروبار، بزنس، دوکانداري پې رونق ورکوي دې ته. اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړم، خلک باید په دې پوه سي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي، بیا له دې څانګې نه فارغ سوی، ډېره ښه خبر ده چې ماستري هم په دې رشته کې لوستي، ډېره ښه خبر ده چې پی ایچ ډي او دکترا هم ولري، اما په ټوله کې یو ارواپوه دغه مسیرونه طی کوي، څلور کاله فاکولته وایي، بیا ماستري اخلي، بیا دکترا کوي، او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي، مثلا دوه کاله، درې کاله، تر څلور کاله، حتی په کلینیکي اروپونه کې تر اوو کلو پورې کار کوي، بیا په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي، او بیا همغه حرفه یا مسلک. نو خلک باید په دې پوه سي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپوه ټولنپوه ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بله عزیزی صاحب، په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان؟
له بده مرغه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري، څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آبو هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسائل لري، مثلا طلاق او جدایی او دا مسائل لري. دا خبرې ټول دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسائل شته، یعنې دلته د عاطفي مسائل خلک ځورېږي، دلته خلک امنیت نه لري، ته تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د ارواپوهانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کړي او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیا کې خلک ډیر وځوريږي، خلک ډیر نارامه ووسي، خلک ډیر په تکلیف.
عظیمی صاحب، پر وپوهنی کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې دروونی ستونزو ښکار دی چې هغه ستاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلا مشوره ورکړي، د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سر ځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزه لرم، هغوی هم په خپل سره درمل ورکوي، یا د خوب دپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت دپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې ستاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرق وي. مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم او یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دی وکړي خلک چې څنګه کولی شي، په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او دیو متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکې، او حتی کېدای سي په افغانستان کې د افغانستان او د ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا ده په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسئلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې دا ډیر کومک کوي سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي، یا مثلا تاسو ویل کېږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یاست په میاست کې واري په دریو څلورو شپږو میاستو کې واري لاړ سه او په نږدې صحي مرکزونو کې لاروپوهانو سره کښېنه یا تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بیرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط یو په دې رقم باید مخته لاړ سي. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده، ځنګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې د ګڼو پرګنو ته او لسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په درېیم قدم کې خپل اروپوهان وده نه کوي، انکشاف نه کوي، اروپوهان مراجعه نه پیدا کوي. هر هغه څوک ماته چې اروپوهنه لولي او بیا په داسې وضعیت سره مخامخ کېږي، هغه خپله بیا کوشش نه کوي، تلاش نه کوي. زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لارې دغه ده، که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او ستانډارد مسلکي کړو.
بله عظیمي صاحب، د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلا مشورې ورکوي؟
ارواپوه درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې. یو مشوره ورکوي، دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري، په درېیم قدم کې څېړنه یا تحقیق کوي. یعنی تحقیق کوي، تدریس کوي او مشوره ورکوي، چې په دې درې واړو کې د ژبې مورد، د فصاحت مورد، د ادبیاتو مورد، په ژبه کلتور او دودونو باندې، رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډېره مهمه ده. یعنی هر ارواپوه په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي. یعنی یو فرانسوي ارواپوه صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي، یو ایرانی ارواپوه صرف په ایران کې مؤثره واقع کېدای سي، او یو افغان ارواپوه په افغانستان کې کومک کوی سي. دا مسئله د ژبه مسئله د ادبیاتو مسئله د خلکو په ژبه پویدل ډیر مهم دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکم که یو تاجیکی یا ایرانی ارواپوه راولی کابل ته او مراجع ته ورته وایي چې تاسو ورسی ده سره مشوره واخلی او مراجع ورسی او تاجیکی یا ایرانی ارواپوه ته چې زه بی ام دی ورته ووایي چې ارواپوه صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یمه، ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چیش ته وایي، ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغاني اصطلاح ده، د افغانانو اصطلاح ده او دا هیڅ علمی اړخ نه لري چې جگرخون چیش ته وایي. ځګر خو همیشه په وینه کې د انسانانو ځګر خو همیشه په وینه کې کې دای ساته اروپان یو بل ته وګوري چې دا څنګه یعنی د ځګر په وینه کې ده، ځګر خو همیشه په وینه کې. یعنی دغه ادبیات خپل دوه نیم کال وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوسئ. مثلا ماته خوستیان مراجین راځي کله چې دوی خبرې کوي، مثلا نارینه راځي کینی ماته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریک کړه، بیا هغه خپله لهجه غږېږي، بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لږ ساده وغږېږه، پخوستي لهجه مه کوه، زه ورته مشکل نه لري، زه پخوستي لهجه پوهېږم. زه لس پنځلس کاله کېږي چې په دې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي. یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي، د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق وي. نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال زما نیمروز هیوادوال زما بلوڅ ورونه مثلا د ننګرهار لهجه، د قندهار لهجه، د خوست لهجه، په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي. په دې لهجه باندې فصاحت، بلاغت، اطلاعات، متن، ادبیات، لغات، جملې، استعارې، دا د ارواپوهنه ډېر مهم موارد دي. استعارې په ارواپوهنه کې یو لوی بحث ده. په داسې وضعیت کې، په داسې یو حالت کې د فصاحت مسله، د ادبیاتو مسله هر ارواپوه ته په هر ټولنه کې چې دی ژوند کوي او مسلکي کار کوي، حرفي غواړي واقعي سي، واقعي غواړي واقعي سي، ډېره ژوره مسله ده. ما ته همیشه زما مراجعین او حتی دري ژبې مراجعین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونې مورو پوهېږو، نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پوهېږو، خو چې ته پښتو وایې موږ پوهېږو. یا مثلا ماته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوئ، کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم، هغوی خبرې کوي، هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم. یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دې په ژبه پوه سي، یو عام ولسي انسان دې په ژبه پوه سي، دا ډېره مهم مسله ده.
بس آخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي؟
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي له جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده. وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده. موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري، یو مشخص برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري، خپلو اړیکو ته وخت نا وخت پام وکړي، احتیاط پکې وکړي، یو منظم مطالعه وکړي، یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارت نه وخت نه وخت قوي کی، پیاوړی کی، او د تکار وکی یا کار ورته وای، او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظم برنامه ولري، دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کیږي او په خاصو اروایي ناروغۍ نه اخته کیږي.
ډیره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامات اوسئ، تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم.
مننه، کور ودان، ښه ورځ.
رنگا ما وسط دمڑو ستر گل جنگا سے چل را باندھ کی یار غنم رنگا ما وسط دمڑو ستر گل جنگا سے چل را باندھ کی
جنگ کول نشی پرختینی دا بسته چه میکلا کلوینی پمینا سوگ مڑی